بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اردوونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لمنې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو لکه څنګه چې خبر یاست نن د فخر موجودات سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام د نیکمرغه زوکړه مبارکه ورځ ده چې په دې مناسبت تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. ایزانو لا معمول سره سم زمونږ په خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د امریکا د ملي امنیت په ستراتیژي د چین غبرګون تر عنوان نه دی. لدی ورسته هم بیا درته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و الیহি وسلم د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام نه کی چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو برخنالیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.com/ په زموږ د انټرنیټي سایت درکټیو لاندې مکو بیا خبرونه سره حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. دا رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل څوک د اسلامی جمهوریت د مضبوط ونې د لوړولو فکر هم نشي کولی. خاغلی وحیدی ویل چې زنو بلواګرو په بهر کې زده کړې کړې وې. ستانکزی وایي چې بهرني هیوادونه د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري. او شاباش شریف وایي چې د افغانستان ثبات تر هر هیواد زیات د پاکستان په ګټه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې مبارکي ومنه. نن جمعه د ربیع الاول د میاشتې ولسمه نیټه د اسلام د عظیم شان او ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم همداراز د امامت او ولایت د اسمان د شپږم ځلاند ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلی زده. د سنی او شیعه په شمول د ایران د مختلفو سیمو خلک لاڅو ورځو رئیس په خپلو کورونو جماعتونو دوکانونو او لارو کوڅو کې د رنګارنګ جنډو او بلپونو په لګولو د شیرینی او په ویشلو او د دستورو په ترسره کولو سره د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه ولادت ورزمانځي. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد په جشن کې په ټول ایران کې د شیعه او سنی مسلمانانو ګډون د اسلامي امت د یووالي او یو زړهتوب خایسته ننداره وړاندې کوي. د اسلام ستر پیغمبر او د هغوی په لمسیان او اهل بیتو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه میلاد په شپه او نن ورځ د ایران په جماعتونو او سپیشلو ځایونو کې او حتی په سړکونو باندې د ویناو او د مداحانو د ویناو نعتونو ویلو په شان ځانګړي پروګرامونه ترسره کیږي. د ویلو د چې د اهل سنتو د روایت لمخې د ربیع الاول د میاشتې دولسمه او د اهل تشیع په مطابق د ربیع الاول ولسم نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر د زوکړې کلیزې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نوښ د ورځې د مسلمانانو دیوالی په موخه د وحدت اونې نوول شو دا په کې جشن او خوشاله تر سره کیږي. ایران رادیو او ټلویزیون اداره هم په دې مناسبت یو ځل بیا د نړۍ درسته مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا تاسو ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. دا رهبر ستر مقام و فرمایل څوک د اسلامي جمهوریت د مضبوطې ونې د لوړولو فکر هم نشي کولای. اسلامي انقلاب معظم لارښود د خبرې په کولو سره چې د اسلامي جمهوریت نظام د قدرتونو په وړاندې تسلیم نشو او مقاومت وکړ، ټینګار وکړ. د اسلامي جمهوریت نظام اوس په پیاوړي ونې بدل شوی دی چې حتی د هغې د لوړولو فکر هم امکان نلری. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړه لا کلیزه سره په یو وخت د نظام د مسولانو او د وحدت په کانفرنس کې ګډون کوونکو بهرنیو ملمانو پټول کې په دې حق له پښتنې په مطرحولو سره چې آیا د مسلمانانو اتحاد او د بدیدو په حال کې دنیا کې د لوړ زیدرلودلو امکان شته و فرمایل. هو، د اسلامي ملتونو ترمنځ اتحاد ممکن دی، خو د دباونو او سختیانو په وړاندې دریدا عمل او هڅې ته اړتیا لري. حضرت امام خامنه ای په دې پټینګار سره چې په دې زمينه کې زیاته هیله د اسلامي نړۍ خواسو روڼاندو ځوانانو او د عمومي افکارو په هدایت کې د هغو رول لوبولو ته دا زیاته کړه. یوه بیلګه د هغې شیندلو د تحقق امکان د ایران اسلامي جمهوریت دی چې هغه وخت د دوو سترو زبر ځواکونو په وړاندې د امام خمینی رحمت الله علیه په هدایتونو سره وړکوټې نیالګې ولګېده او هغه نیالګې اوس په مضبوطې ونې بدل شوې دی چې حتی اوس څوک د لوړولو فکر هم نشي کولای. د رهبر ستر مقام جو تکړه مونږه مقاومت وکړ او مخکې لاړو. البته مقاومت هم د بل هر کار په شان سختیا لري، خو هغه کسان هم چې تسلیمي ګیله سختیانو سره مخامخ کیږي په دې توپیر سره چې مقاومت د پرمختګ او تسلیمي دا د شاته پاتې کیدا سبب کیږي. د رهبر ستر مقام له سیونیست رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو عادي کول یو ډېر ستر خیانت و بلاوی فرمایل. ممکن ده ځینې دا وویل چې د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو پښتون سره په اوسنیو شرایطو کې د وحدت تحقق امکان نه لري، خو روڼاندي عالمان پوه کسان او د اسلامي دنیا پوهان فضا د دښمن له غوښتنې سره متفاوته کولی شي چې په دې بڼه کې به د وحدت تحقق آسان شي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای په عراق، سوریه او په تیرابیا په افغانستان کې د زده کوونکو په وژلو کې د داعش په جنایتونو د خواشینې په څرګندولو سره زیاته کړه. د شیا او سنی په دواړو لورو کې اورپکی وجود لري چې له شیایانو او اهل سنتو سره ارتباط نه لري، او دغه اورپکی باید د مذهبونو په اصل د تور لګولو زمينه جوړونکي نشي او باید لاغو کسانو سره چې د یو مذهب د پلویتو په نوم د بل لوري احساسات راپرایي جدي چلند وشي. اسلامي انقلاب معظم لارخود پر دې پټنګار سره چې مقاومت حقا جبهه چې په اسلامي نړۍ کې بڼه غوړه کړې ده د اسلامي ایران ملاتړ ورسره د جوت کړه. مونږه د خدای تعالی په لطف او عنایت ایمان لرو او د اسلامي وحدت د سترې ارزو عملی تحقق ته هیله من یو. خغلی واحدی ویل چې زنو بلواګرو په بهر کې زده کړې کړې وې. د ایران د کورنیو چارو وزیر خغلی احمد واحدی د خبرې په کولو سره چې زنو بلواګرو په بهر کې زده کړې کړې ویل چې زنو بلواګرو په اکاونټونو کې پیسې راتلې. دا مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د وروستیو بلواګانو رامنځته کېدا یو ځل بیا سبب شو چې د اسلامي ایران بهرني دښمنان له هغو د ایران په داخلي چارو کې د لاسوهنې لپاره د فرصت او د بلواګانو د زیاتو لمسولو په توګه استفاده وکړي. په وروستیو بلواګانو کې د امریکا او ځینو اروپایي سیاسي مشرانو د هغو رسندویو او همداراز د لویدیځ د ملاتړو دښمنو فارسي رسندویو د جاجولو په حال کې له یوې غمجنې پیښې ناوړه استفاده وکړه او د ایراني ملت له حقوقو د ملاتړ په شعار سره لبل وګرو او د ملي امنیت ګډوډونکو په ملاتړ کې خپل پورا زور ولګو. په داسې حال کې چې د ایراني ملت په ملیونو خلکو د هیواد په واټونو او میدانونو کې له خپل نظام او هیواد په ملاتړ کې او لبلوي او بلواګر سره خپل لا پریک دا مخالفت اعلان کړ. ستنګزی وی چې بهرنی هیوادونه د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد ستنګزی د وحدت اونۍ او د رسول الله مبارک د زوکړې د لمانځنې په دستورو کې ویل چې طالبان بهرنیو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه زیاته کړه طالبان حکومت د هیواد له ټولو اوسیدونکو څخه غوښتنه کوي چې مذهبي تفرقې او اختلافات یوې خواته کړي او د یو موټی ملت په توګه کار وکړي. افغان هغه خبری آژانس له راپورټ سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو او مخبرو او د افغانستان د خپلواکۍ او سولې د ملي اجماع په مناسبت د اسلام د ګران پیغمبر د میلاد په مناسبت غونډه جوړه شوه. د کابل په لیدیز کې د ورستیو شهیدانو د مقام د درناوي غونډه په کابل کې طالبانو د مسؤلانو، شیعه او سنی دینی عالمانو او د ژوند د بیلابیلو برخو د لسګونو کسانو په شتون کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پتیرو څلور لسیزو کې په افغانستان کې د بهرنیو دښمنانو ویجړونکو رول ته په اشاره سره زیاته کړه. لا مشکلاتو د هیواد د وټلو یوازنې لار د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي او د افغانستان د خلکو د مختلفو پرګنو ترمنځ د وحدت پیاوړتیا ده. د افغانستان صوبات تر هر هیواد زیاد پاکستان په ګټه دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سایکا پښپګبا سرمشریزه کې ویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې تلپاتې سولې، صوبات او پراختیا لپاره د افغانانو د مبارزې ملاتړ کوي. پاکستانی وزیر اعظم زیاته کړې چې د افغانستان په سولې او صوبات کې تر بل هر هیواد زیاد پاکستان ډیره ګټه ده. هغه په پاکستان کې د څلور میلیونه افغان کډوالو د موجودیت خبر ورکړی او ویلي چې هیواد یې خوندي په باسوبات تا متحد او سوکاله افغانستان غواړي. دا تو میشتو نامنیو سلور سوا دوشپیتو افغانان وجلی دی او تر زرو زیات هم ټپیان کړي. د سر صلیب نړیواله ادارې په افغانستان کې تیرو اتو میشتو نامنیو د پیخو او مرګ جوبلې شمنو پاړه خپل موندنه خبرې کړې دي. د ادارې په یو تازه راپورټ کې ویلي چې روان کال اتو میشتو کې د ماینونو او چودنو سلور سوا پنځه دیرش پیخ سب چوی دی. سرچینه زیادهی چه یادو پی خود سلور سوا دواش بیتا کسار وجلی او لزر و زیادی هم ما تپیان کردی چه اتیا فیصده بیا ملکیان دی. دا طالبان و اداره پا دی ارا سنده ویدی. طالبان پا افغانستان که دا بشپر امنیت دا تامین خبر رو رکی. دا او دی بحال خبر را. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
سیاسی تبصره.
د امریکا د ملی امنیت پر ستراتیجی د چین خبرګون دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. چین له امریکا سره جیو پولیټیکی نخته ګټوره نه بولی. دا چین خارجه وزارت د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژي په خبرګون کې ویل چې پیکینګ هیڅ کله له واشنگټن سره په جیو پولیټیکی نخته او سیالۍ پسې نه دی، ځکه چې ګټه نه لري. امریکا د خپل ملي امنیت د ستراتیژي پر راپورټ کې چین خپل مهم او ستر جیو پولیټیک چیلنج اعلان کړ. دا چین حکومت له نظر امریکایي چارواکي هم غراز د ساړه جنگ د ذهنیت په اساس د خپل بهرنی او اړیکو د تدوین او د دوست او دښمن د ټاکلو په حال کې دي. دا په داسې حال کې دا چې پیکینګ نه یوازې په خپل نړیوال کلچار کې داسې کوم ذهنیت نه لري، بلکې په چیلنجونو او مشکلاتو د غلبې لپاره د نړیوالو اړیکو په نوي پړاو کې په ملګرتیا او تعامل ټینګار لري، ځکه چې دا چین دولت باوري دی نړۍ له ډېرو ګډو مشکلاتو سره مخامخ ده چې د ساړه جنگ په ذهنیت سره نه یوازې هغه حل کېدلی نه شي، بلکې مشکلات نور هم زیاتوي. د نړیوالو مسایلو شناندی الکس هاکپټ په دې باره کې وایي چې نړۍ د چاپیریالي او اقلیمی مسایلو په شمول لا ډیرو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ ده چې دا غو اوارې نړیوالو ملګرتیاو ته اړتیا لري. ګړو مشکلاتو ته بے پامی د ټولو انسانانو ژوند ګواخي چې نخې نخانې په ورستیو کې په اروپا کې رامنځته شوې دي. حقیقت دا دی چې امریکا هڅه کوي د چین په ګواخ خودلو سره په هر ممکنه بڼه دغه هیواد توغندی او ایټمی په لوړو سویو کې پوزی سیالیو ته ور داخل کړي. دا په دې معنا ده چې امریکا د چین پر ضد له شوروي اتحاد سره د سیالۍ په پړاو کې د خپلو سیاستونو د تکرارولو په لټه کې ده او دا خیال کوي چې په چین د درون پوځي لګښتونو په ورتپلو سره د هغه د اقتصادي ودې د کمولو ترڅنګ بالاخره هغه د شوروي په شان دړې وړې کړي. په همدې حال کې د چین مقامات په دوامداره توګه د امریکا د ساړه جنگ له امله د سیاستونو په وړاندې په خپلې زیرتیا ټینګار لري او له واشنگټن غواړي چې له داسې ذهنیت څخه واټن واخلي او له ګډو نړیوالو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د ملګرتیا مدار ته ورداخل شي. واقعیت هم همدغه دی چې د امریکایي چارواکو ذهنیت د پوځي تاوتریخوالو رامنځته کول دي چې له یوې خوا یې پوځي صنایع وده او عاید ترلاسه کړي او له بل پلوه مختلف هیوادونه په تیره بیا چین تسلیحاتي سیالیو ته ورداخل کړي. دا په داسې حال کې دي چې نړۍ د خپلو مشکلاتو د اوري لپاره له بل هر وخت زیات له هر ډول خطرناکو جیوپولیټیکي سیالیو ډډې او ملګرتیا ته اړمنه ده. نړیوالو مسایلو کارپیژان دی برانسلی په دې باره کې وایي چې د امریکا او چین متناقض دریځونه باید د نړیوالو مشکلاتو د حل لپاره د نړیوالو هلو ځلو ماتونکي ونه ګرځي. امریکا له چین سره په سیالۍ کې د پریکنده توب د رامنځته کولو لپاره په هڅه سره نه یوازې د نړیوالو مشکلاتو د اوري لپاره ډېرې نړیوالې غونډې ناکامې کړي دي، بلکې د تاوتریخوالي د فضا د رامنځته کولو په لټه کې هم ده. په هر حال چین په عمل کې ثابته کړې ده چې د امریکا په چیلنج رامنځته کوونکو سیاستونو کې ورداخلي ده تا ګروهنه نه لري. د چین له نظره پیکینګ د امریکا له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره له کافي پوځي قدرت برخمن دی او دې ته اړتیا نه ویني چې د پوځي بوجې په زیاتولو سره د امریکا د خرابونکو پوځي سیالیو کې ګیر شي. په همدې دلیل باوري دی جیوپولیټیک چیلنجونه نه یوازې د چین او امریکا لپاره ګټور نه دي، بلکې د نړیوالو اړیکو اوسنی ډګر د ساړه جنگ له پړاوه متفاوت دی چې واشنگټن یې په دوامداره توګه تکراروي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي به خدای نوې دا دنیا کل جهان د محمد په مخ پیدا شو محمد دی د تمام جهان آبا نبوت په محمد باندې تمام شو نشته پس له محمد انبیا نور حاله د محمد و په جهان کې نور حاله د محمد و په جهان کې چې بوی نه و د آدم او د حوا په صورت کې آخرین دی پیدا شوی په معنا کې اولین دی ترچا خدای مګنه به شک چې بنده دی خدای مګنه به شک چې بنده دی نور کل واړه صفات دی پرشتیا کنبی دی کولی دی که آسی دی محمد دی ده همه وارو پیشوا چه دین ده محمد دی قبول کری حبشی دی که فاسق دی که ترسا محمد ده گمراهان و رهنما دی محمد دی درندو ده لاس اصا کرنا ده پیروی ده محمد ده کرنا ده پیروی ده محمد ده کنه نشت په دنیا بل رانا محمد د بیچارو چارګر دی محمد د بیچاره وو چارګر دی محمد دی هر دردمند لره دوا زه رحمان د محمد د در خاکروبیم کمی خدای نه کا لدی دره جلا
د عالمیان لپاره رحمت. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هغه حیرانونکې شخصیت ته چې ډېر انسانیان د هدایت په کشته کې کینول او په پیړیو پیړیو د پیخو په توپانی چپو کې پر مخ بوتلل. نن هم هغه کشته د زمانه په سمندر کې روانه ده. د لا اله الا الله بیرغ پر رپیږي او محمد رسول الله په هم هغه شوکت او عظمت سره دغه کشته هدایتوي. د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې اوولسمه نیټه د خدای د ګران پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابره ده. حامد سیماب سره د خپلې همکارې
فاطمی
تاسو خوږو اوریدونکو ته په دې مناسبت د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه بزرګوار د شخصیت په هکله یو ځانګړی مطلب وړاندې کوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدر منو اوریدونکو، د ایران پاچا خسرو انوشهروان په خپل فیروزه ای رنگ تخت تکیه وهلی و د سرو زرو کیانی او آهویی تاج په خوا کې پروت و. ناڅاپه د جنگ د نغارې په شان یو غږ د هغه آرامښت ګډوډ کړ. د مرمر د کان یوه ټوټه له مانۍ جدا شوه او له هرې لورې د ساتونکو غږونه په ماڼۍ کې پورته شول چې چیغې یې وهلې. د کسرا ایوان مات شو او کنګورې را وغورځېدې. انوشیروان له خوبه ټوپ کړل او د باغ او ایوان په لورې منډه کړه. حیران حیران یې شاوخوا ته کتل. بزرګ مهر حکیم یې ولیده. ورته یې وویل، ای وخیاره، څومره عجیبه شپه ده. دوه حیرانوونکې پیښې را څرګندې شوې. یو مې خوب لیدلی او بل مې ماڼۍ ماته شوې. خوب مې ولیده چې د شپې په تیاره کې یو لمر د حجاز له لورې راپورته شو. هر ځای یې روښانه کړ او یوازې زما ماڼۍ په تیارې کې پاتې شوه. زلا د دغه تیارې په ویره کې وم چې ناڅاپه د ایوان د ماتېدو غږ له خوبه را ویښ کړم. د حجاز د لمر څه مطلب کېدلی شي؟ بزرګ میر وویل، یو داسې سړی را روان دی چې طاقت یې تر باچاهانو او علم یې تر فقیهانو ډېر زیات دی. د هغه رڼا د خدای لورینه ده. د کلام رڼا به یې په نړۍ وزلیږي او د پخوانیو دین به د ونو د پاڼو په شان ژړ او وړیږي. د ایوان ماتېدل هم له موره د دغه اوخیار کس د پیدا کېدو نښه ده چې څلوېښت کاله وروسته به یې خبر راشي. په سبا سهار انوشیروان له د تېرې شپې د پیښې له افکارو نه و راوتلی چې یو پیغامچی مداین ته راغی او خبر یې ورکړ، ای باچاهانو، عجیبه پیښه شوې ده. د فارس اورتون بیګا چې زرګونه کاله بل و مړ او یخ شو. تر دې عجیبه دا چې کعبه ولړزېده او کوم بوتان چې پکې و پړ مخې راپرېوتل. یو بل کس پیغام راوړ چې، ای باچاهانو، بیگا د ساوه لوی جهیل چې خلګو یې عبادت کاوه ناڅاپه وچ شو او عبادت کوونکي حیران کړل. توا کومه لویه پیښه کیدونکې ده. انوشیروان د خوبونو تعبیرونکي او وړاندې ویونکي راوغوښتل. هغوی ټولو د مکه په آسمان کې د یو ستوري د راختلو خبر ورکړ چې نړۍ به بدلوي. په دې ډول خدای تعالی د خپل ورستي پیغمبر د زوکړې په شپه نړۍ د هغه د برکتناکو ګامونو لپاره تیار کړه.
اخر په یو داسې وخت کې چې د نړۍ ولسونو او امتونو مختلف خدایان منل او جهل غفلت او وحشت په هر ځای واکمن وو، د خدای ورسته پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مکه کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. حضرت آمینه بیبی وویل، په خدای قسم زوی چې مې پیدا شو نو لاسونه یې په مځکه کې خودل او سری اسمان ته اوچت کړ او وی ورته وکتل. لما یو نور راپورته شو او په دغه رڼا کې مې واوریدل چې یو کس وویل، تا د خلکو صاحب او څښتن زیږولی دی، په هغه د محمد نوم کیږده. بیا یې هغه حضرت عبدالمطلب ته وروسته او هغه څه چې مور یې ویلي وو عبدالمطلب ته وویل شول. حضرت عبدالمطلب هغه په غیږه کې واخیسته او وی ویل، ستاینه کوم د هغه خدای چې دا بچی را ډالۍ کړی، دا پاک او خوشبودار بچی چې په زانګو کې د ټولو هلکانو سرور دی.
قدرمنو اوریدونکو، الهی پیغمبرانو لکه ابراهیم، موسی او عیسی علیهم السلام د خدای دین خلکو ته ډالۍ کړ. د دغو پیغمبرانو یو ګډ ټکی دا و چې هر یو د بل زیری ورکړی دی. البته اکثره پیغمبرانو د خپل خاص وخت او خلکو لپاره بلنه ورکړې ده، خو د اسلام د پیغمبر په هکله یې چې د الهي پیغمبرانو ورستۍ کړی ده، په دینی کتابونو کې روښانه زیری موجود دی. محمد د نړۍ په مذهبي کتابونو کې د کتاب لیکوال مولانا عبدالحق وایي، د خدای مصلحت دا و چې د غزیرې د طبیعت د ښکلا او پشان چې پایدار دی، یا د زرو او جواهرو د صندوقچې پشان چې ښه ساتنه یې کیږي، د اشاراتو په لفافه کې محفوظ پاتې شي چې راتلونکي نسلونه ترې استفاده وکړي، هغه نسلونه چې له عقل او بصیرت سره یې سروکار زیات دی. د اسلام پیغمبر د قادر حکیم او مدبر خدای په پیژندلو سره د انسان د کرامت، بشری حقوقو او آزادۍ په اکله ډیر ښایسته پیغامونه ورکړل او د عدالت د اجرا او عدل بیلګه وګرځېدله. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د انسان د ژوند له تیارو د رڼایي په لور کړکۍ پرانستله او انسانیت ته یې ورزده کړه چې انسان د حقیقت په لور په تګ سره د عقل په رڼا کې له تیارو راوباسي او د رڼاګانو په لور یې بوزي. هغه به په خپل فرمایل، قل هاتوا برهانکم، ووایاست چې خپل دلیلونه راوړي.
نن سبا هر لور ته ظلم او زیاتې روان دي، او مسلمانان د تاریخ په یو ډیر حساس پړاو کې دي. لا فلسطین او سوری را نیولې بیا تر افغانستان پورې مسلمانان په مختلفو نومونو او فلمو له یو بل سره لاس او ګریوان دي. په تیر بیا په افغانستان کې د مذهبي او قومي تعصبونو لمخې او له عقل او منطقه لري ورور وژنه کیږي. مسلمانان تر بل هر وخت زیات د رسول الله مبارک رحمت للعالمین پیغام ته اړتیا لري چې د هغه بزرګوار د مینې، ورورولۍ او محبت پیغام واوري او په خپلو کې ورونه ورونه شي. د هغې ورځې په هیله چې مسلمانان په سمه توګه د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په اوامرو عمل وکړي او د هغه په لاره روان شي.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د پاک المسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې په مناسبت مبارکي وړاندې کوو او په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسو. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
يا صادق الأقوال
يا محمد،
يا طاهر الأخلاق
يا محمد،
يا هادي الأكوان
يا محمد،
يا تاج الرسالة
يا محمد،
يا خير خلق
يا رسول الله.
بدرت هما نور الطالع عاليا المقام سيد الكرام منقذ الأنام
عليه صلاة والسلام
عليه صلاة والسلام
يا محمد يا محمد يا حبيب الله يا
هر کلا
راشا
پناما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکا ستوري د اسمان د هر کل راشه د ګلبن خيستا او تانو ګلان او حضرته رانګ دې ملګرو په خپل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکاري
فاطمی
لمینه او اخلاص ډګ ګډې ګډې سلامونه او نیکې هله ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پټ خپل پروګرام او ریدو ته ناس د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کو مېرمن فاطمی دوستانو ته به هم پته وي تاسو ته خو پته ده چې د اسلام د ګران پیغمبر رحمت الله العالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت د پاک مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیرا بیا خپل ګرانو مینوالو ته د زړه لا کومه مبارکي وړاندې کوو دغه نیک مرغ ورځمه مبارک شه
جمیل صاحب زه هم خپل قدرمنو اوریدونکو ته په خپل وار سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات او د دغو دواړو عظیم هستیانو یعنی د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په د میلاد په مناسبت خپل قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوم. هیله لرم چې زموږ قدرمن اوریدونکي به د تل په شان موږ په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي او موږ ته هم دعا وکړي
ان شاء الله. خنو ګوره نن خو تاسو یادونه ډیره بختوره مبارک ورځ ده کنه. دوستانو سره به هم نور خبرې بیا کوو. نن سره منو فاطمی په غږیز پیغام کې زموږ قدرمن اوریدونکي او زوړ ملګری محترم غنمرنګ کوچی صاحب شامل شوی دی. خو که خو خدای وي اوس به یو لنډه دمو وکړو او بیا به خپل پروګرام سره عزیزانو خدمت کې حاضر
شو. یو ځل بیا هر کلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو جمیل صاحب په سر کې وخت نه ضایع کو او زه خپل لیکنې یا غیر لیکلې شعرونه مطلبونه او د قدرمنو اوریدونکو پیغامونه ته
بالکل
که تاسو خوښوي په سر کې به د خپل ډیر قدرمن ورور حاجی سمرګل نیکنام خیل صاحب یو شعر اخلو چې وایي
او
تا آخر الزمان ای نبی تا آخر الزمان ای نبی تا دیر پا الله گران ای نبی تا چی پیدا شول دنیا تا همه وار تسلیم شولو و تا تا دا نبیانو سقلان ای نبی تا دیر پا الله گران ای نبی
دیر خو دیر الله دا گره مناسبتی مو ډیر ډیر مننه کو د خپل ډیر محترم او قدرمن ملګری نیکنام خیل صاحب. خام من فاطمی ګوره مونږ خو د موضوع کومه د تعلیم موضوع هغه ته مخکې مونږه اشاره کړې و نن یو ډیر داسې هیله منونکي خبر رساره دی نو زه خو یم چې ملګرو ته وړاندې کو وی چې ایران د څلیرشت زره افغان کډوالو زده کوونکو د نوملیکنې لپاره بیا چمتووالی ښودلې دی. د خراسان رضوي د ولایت مقام د بهرنیو خارجو او کډوالو عمومي رئیس سید علي قاسمي د څلیرشت زره افغان کډوالو محصلینو سپتول لپاره چمتووالی اعلان وی کړی دی. وی داغه په وینا صد باندې لس زره زده کوونکو مېرمن فاطمی نوملیکنه هم کړی ده او شاوخوا څوار لزره نورو محصلینو وی چې د نامعلومو دلایلو لمخې بیا نوملیکنه نه ده کړې.
په 2014 کال کې د انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه‌ای یو فرمان صادر کړ چې هیڅ افغان ماشوم، حتی هغه کډوال چې په غیر قانوني او له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي، باید له زده کړو بې برخې نشي. دوی باید د ایران په ښوونځیو کې شامل شي.
بالکل همداسې ده افرینو فاطمی. د خراسان رضوي د پوهنې د عمومي ریاست د ملي زده کوونکو د چارو کارپوه یاري مغام بیا موي چې له ټولو ستونزو سره سره د پوهنې وزارت د دغو زده کوونکو زیات شمېر وي ثبت کړی دی. البته د دغو شاوخوا زرو زده کوونکو په ثبتولو کې ښایي څه لږ جدي ستونزې ولرو، خو مونږ به د حل لپاره د ښوونځیو ویش، د ښوونځیو په دوو پړاوونو ویشلو، د هیوادوالو لپاره د ځانګړو ښوونځیو جوړول او داسې نور وی په کار بیا واچوو.
د خراسان رضوي ولایت د ملي او بهرنیو مهاجرینو عمومي رئیس سید علي قاسمي هم ویل زموږ اټکل دا و چې 40,000 زده کوونکي به ولرو، خو د 10,000 کسانو احصائیه معلومه شوه او نوملیکنې یې وکړه. د دې ترڅنګ د اسلامي جمهوریت پالیسۍ همدا ده چې که په دې برخه کې موږ ته مراجعه وشي، نو دا به اجازه ور نه کړي چې د غزده کوونکي له تعلیم څخه بچ شي.
بالکل میرمن فاطمی، ډیر خبر به خوګوره. میرمن فاطمی، تاسو ته پته ده چې اصلي کار او دنده بیا دا د افغانستان د طالبانو حکومت ته چې په دې زمینه کې باید جدي کار وکړي او اجازه ورکړي چې دا تعلیم درېدلې بهیر پیل شي او انجلۍ هم وکولی شي خپلو ښوونځیو ته بیرته ولاړ شي.
بیخي سمه ده.
ها، نو تاسو لاس کې ماته داسې ښکاري چې یو شعر دی
د زموږ قدرمن ورور او شاعر ناصر خان خټک صاحب،
ها،
چې په واتس اپ ګروپ کې د دغه شعر
تصویر
شته و، وایي چې خلی ونی وم چې مستان ازادي غوښتله، خلی ونی وم چې مستان ازادي غوښتله، زړه می پنجره کې پاتې کیږي د پنجره نه وزم، دلته می سپین تندی تور شوی دی په تور د مینې، سارانه اوزی چې نن ستاسو د کوڅې نه وزم، چې جنگ می بایلو اوس په سر او نظر څه وکړم، چې جنگ می بایلو اوس په سر او نظر څه وکړم، لاس می پسترګو ایخی ټیټ سر د مورچې نوځم.
ډیر ښه، ډیره مننه د ګران خټک صاحب. ان شاء الله چې بیا به هم موږ سره په خپل پروګرام کې شاملېږي. میرمن فاطمی، نو که خوښه دې وي یوه لنډه دمه بوکو، بیا د کوچی صاحب پیغام به واورو.
بیخیش. یو ځل بیا د هر کلی په ویلو سره جمیل صاحب سم لاسی زو غږیز پیغام.
بالکل،
نن زموږ په دغه پروګرام کې غنم رنگ کوچی صاحب چې یو ډیر تکړه شاعر او ش اوریدونکی او ش ویونکی کسی، غږیز پیغام لرو. اورو
غزل. ورسره ډلې سړی به وي سو ورځې، ورسره ډلې سړی به وي سو ورځې، د دې خلکو بادشاهي به وي سو ورځې، د دې خلکو بادشاهي به وي سو ورځې، ورسره به تل هجوم د ښکلو نه وي، هم زموږ دا ملنګي به وي سو ورځې، ورسره وای خرما او هم ثواب شته، ورسره وای خرما او هم ثواب شته، دا زمونږ لاستنګي به وي سو ورځې، ورسره وای خرما او هم ثواب شته، دا زمونږ لاستنګي به وي سو ورځې، ورسره د جلادانو لخر هم شته، ورسره د جلادانو لخکر هم شته، خو په موږ مهرباني به وي سو ورځې، ورسره به غمجن زله دی جهانا، ورسره به غمجن زله دی جهانا، که زمون دا مایوسی بوی سو رازی، ورسره به غمجن زله دی جهانا، که زمون دا مایوسی بوی سو رازی. ورسره به د زړه مات او تن رنزور شي، ورسره به د زړه مات او تن رنزور شي، د دله سړي یاري به وي سو ورځې، ورسره که دولت راشي بیا ترې لاړ شي، ورسره که دولت راشي بیا ترې لاړ شي، د غریب سړي خاني به وي سو ورځې، ورسره به سوکالی وطن تراشی، ورسره به سوکالی وطن تراشی، په بهر کې د کوچی بوي سو ورځې، ورسره به سوکالی وطن تراشی، په بهر کې د کوچی بوي سو ورځې، ورسره ډلې سړي بوي سو ورځې، د دې خلکو بادشاہی به وي سو ورځې.
ډیره ډیره مننه کو د خپل محترم ورور غنم رنګ کوچی صاحب. میرمن فاطمی به سملاسی زو خپل پروګرام ته دوام ورکوو. وایي چې مځکه په تمه وه او اسمان ناکراره و، کبا له هغو بوتانو ډکه وه چې خلکو په خپلو لاسونو جوړ کړي وو، او د یوه خدای په ځای راوستي وو. ظلم او جهل، خرافات او فساد د خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستي وو، او نغاره او ټول د یوه ژغورونکي په تمه وو چې عدالت په مځکه خپور کړي او ژوند ته یې مینا محبت ډالۍ کړي. بیا له هجرته درې پنځوس کاله مخکې د عام الفیل کال د ربیع الاول په اوولسمه د پخوانیو پیغمبرانو حق او زیری ورکوونکي ژمنه پوره شوه، او متعال خدای ویده بشر ته خپل لوړ او غوره مخلوق ډالۍ کړ. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چې د خدای تعالی ورسته پیغمبر و، په عربستان کې د یوال مر په سیر وزلید، سو د نړیوالو غوګونو ته د حق غلی شوی اواز ورسی. دغه مهال د نړۍ په تورتم فضا کې د پرښتو د خوشحالی انګازې خپرې شوې، ځکه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته سترګې رانه کړې وې.
قدرمن اوریدونکو، په همدې اړه یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایو. او زموږ وخت هم خلاص شوی او ختم شوی، نو په دې وجه تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
جن تنا کد دے نش دو چندا دمکے خکل دربار تن رسے گی تول نبیان دخدے محبوب دی گلستانا محمد خیر الابرار تن رسے گی کسورت محمد نوے پیدا کسورت محمد نوے پیدا پیدا کڑی بخت نوادا دنیا پیدا کڑی بخت نوادا دنیا کسورت محمد نوے پیدا سورت محمد نوے پیدا پیدا کڑی بخت نوا دا دنیا پیدا کڑی بخت نوا دا دنیا سورت محمد نوے پیدا سورت محمد نوے پیدا Thank you.
نشتا پس له محمد انبیا